ځپلو هڅه کوي. او د چین صدر اعظم وین جیاباو پرون په یو اقتصادي غونډه کې چې د پولند په پایتخت وارسا کې جوړه شوې و د ختیځ او جنوبي اروپا له لاسو څخه زیات مشرانو سره وکتل.
د ونی خبرې
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلامونه او نیکی هیله د دیونی بحث مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. لا شاوخوا یو نیم کال انتظار خبرو او بحثونو وروسته بل اخر د تیر یک شنبه په ورځ له امریکا سره د ستراتیژیک سند مسوده بشپړه شوه او د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو لاسلیک ته چمتو شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر رنگین دادفرس پنتا په ملي شورا کې د دې سند محتوا په اړه معلومات ورکړل او دغه سند د افغانستان د ثبات امنیت او اقتصادي پرمختګ لپاره ګټور وباله. له امریکا سره د ستراتیژیک سند برابر شوی مسوده په اتو برخو کې ترتیب شوی چې د افغانستان ملي حاکمیت، ځمکنی بشپړتیا او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ او ځینو نورو برخو ته هم پکې اشاره شوې ده. په دې بحث کې چې شاوخوا نیم ساعت دوام کوي دغه سند په ګټو د ګاونډیو هیوادونو په اندېښنو او د دې سند په وړاندې د ملي شورا په غبرګون خبرې کوو. را سره میلمانه دي د ولس جرګې غړي میرمن شینکی کړوخیل، د مشران جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر عارف الله پختون او د حقوقي چارو کتونکو عبدالستار سعادت. البته باید ووایو چې په دې بحث کې مو د افغانستان د حکومت رسنیو مرکز ته هم بلنه ورکړې وه خو د هغوی کوم کس په دې بحث کې ګډون ونه کړ. خپل بحث له میرمن کړوخیل صاحب څخه پیلوو. کړوخیل صاحب، د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر رنگین دادفرس پنتا د دوشنبه په ورځ د ولس جرګې غړو ته وویل چې دغه سند د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. د سپانتا صاحب خبرو د ولس جرګې د غړو څومره قناعت حاصل کړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو به دوه مې چې ډاکټر سپانتا چې تیر دوشنبه مجلس ته تشریف راوړل ځکه چې د مجلس خو سره به شپه باندې اعلی نگرانی موجود وي چې ولې حکومت مخکې غنس په دې محتویاتو باندې کار وکړي، په دا ټول موارد باندې کار وکړي، باید د ولس جرګې سره دغه موضوعات شریک شوي وای او کم از کم معلومات وخت نا وخت ورکولای. خو په هر حال بلاخره د ورنه غوښتنه وکړه چې بدراشي او د دې موضوع یا دغه سره د پرمختګ یا د بشپړتیا په خاطر باندې بعد مجلس معلومات ورکړي. هم هغه و چې ډاکټر صاحب سپارتا تشریف راوړ او د ټول موارد په داخل د مجلس کې تشریح کړ. خو په هر حال زه فکر کوم چې دا ډېر مشکل ستاسو د 2019 کسانو یو مشترک نظر پیدا کړي په ټول موضوعاتو کې. په هر حال هر وکیل چې موږ په انفرادي شکل باندې مستقل شکل راغلي په داخل د پارلمان ته هر څه خپل نگرانی درلودل او همدارنګه خپل وړاندیز تاسو نشئ کولای چې ټول د مجلس غړي په یو نظر پیدا کړي، یو تعداد موافق او یو تعداد بهر له مخالف هم.
کله خلص په تاسو سره چې کومې پوښتنې وي د دې سند په ارتباط باندې هغه پوښتنې حل شوي؟
پوښتنې خو هغه وخت کېل کېږي ستاسو د دې سند په تفصیل یا په ټول موارد په جزئیاتو باندې پوښي. کله چې په جزئیاتو باندې خبر نه سي تاسو نشئ کولای چې ټول د ټولو سوالو خپل ځواب پیدا کړي یا ټول پوښتنې راپورته کړي.
مننه پښتون صاحب تاسو تر ازو د دوشنبه په ورځ د مشران جرګې غړو ته د بهرنی چارو وزیر معلومات ورکړل. دغه معلومات سناتورانو ته څومره د قناعت وړ وو؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر زلمی صاحب راغلی و مګر دغه پوښتنه د دوی وه چې دوی راشي د افغانستان د مشران جرګې ته معلومات ورکړي. دا درکم مګر چې دې مجلس یا جلسې پبلک هیرینګ ورته وای چې په ماکه صرف دوی خپل معلومات ورکوي هغه د څوک د انتقاد یا د نظر حق مثلا یو سوال حکولې شي خو چاته یو پیشنهاد نه نظر شي ورکوي. نو زلمه صاحب هم په اتونو کاتو کې د په توضیحات ورکړل چې په همدې برخه کې موږ د امریکا سره د ستراتیژیک دړون ته اوس موږ امدایو چې دی دواړه د دولتونو مشران سره کینی همدغه په امضا ورسوي.
پښتون صاحب، مشران جرګې مخکې ویلو چې د دې سند ځینې برخې ورته ګونګې دي، د زلمی رسول په خبرو کې هغه ګونګ ټکي تاسو ته روښانه شول؟
نه، سناتوران یو په تربل سم ماګهی ونه حصله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دغه اتو هنوکاتو ته ټکي په ټکي نه وویل. سناتوران همدغه شان هټینګار کول چې موږ ته باید هغه راکړل شي، د اسناد موږ ته باید راکړل شي. نو دغه کوم اتو نوکات شو دغه ته په تشریح شول ورته ابلاغ شول. نو پام دې کې وا پښتون هلته چې مطرح کېدل همدغه وه چې دوی وویل چې د افغانستان په خاوره به د چا په ضد استعمال نه شي. دوی وویل چې دا خو سمه ده د افغانستان په هره بده چا په دې غنې سملګي خو کچيري د افغانستان په هره چا ته روز وکولو بیا به موږ څه کوو ام دغه ستراتیژي هترونګي دغه شیان شته او کنه شته
مننه پښتون صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې دغه سند متن له تاسو سره شریک نسو سعادت صاحب تاسو ته راځو د بهرنی چارو وزیر تیر ورځ ویل چې د امریکا او افغانستان هیوادونو ژمنه کړې چې دغه سند بل توشيح مخکې د امریکا کانګرس او د افغانستان ولسی جرګې ته نزي تاسو په نظر دغه خبرې علت په څه کې دی
زه سلام کوم تاسو ته مېلمنو ته ټولو اوریدونکو ته د حقوقي لحاظ خو هم د افغانستان د نافذو قوانینو د حکم له مخې اوله باید د افغانستان اجرایه قوا په دې باره کې تصمیم ونیسي بیا د تصویب لپاره د اساسي قانون یې ماده په اساس باندې ملي شورا ته ورځي اما کوم څه چې تاسو د کانګرس او د متحده ایالاتو د سنا خبره کوي هلته دا سند نه ځي متحده ایالات په خپل حقوقي نظام کې دوه ډوله تړونونه لري یو ساده اجرایی تړون دی چې اجرایه قوی سره کیږي یو هم رسمي تړون دی چې هغه بیا په هغه صورت کې سنا او کانګرس مداخله کوي چې مالی مسله پکې داخلوي دا سند په هیڅ وجه د متحده ایالاتو کانګرس او سنا شاید گزارش ورته ورکړ شي ریپورت ورکړ شي اما تصویب د هغو مجلسو نه اخیستل کیږي په دې باره کې افغانستان د اساسي قانون څلور شپږمه ماده ولسمه فقره په اساس باندې ممکن ولسمه شرچاته اعتبار لیک ورکي او یاد اده د اخوتنه لدی چې ولسمشر لاسلیک یالتم ولسمشر سر قماندان اعلی دی د امریکا د اساسي قانون حکم نه مخه یعنی دا تړون ستراتیژیک تړون ډیر نظامی بڼه لري چې هغه امنیتی برخه به لدین ورسته د یو کال په موده کې د دوی معلوماتو په اساس باندې په باندې موافقه کیږي اصلا هلته هغه سر قماندان اعلی لاسلیک یعنی د رئیس جمهور په رول کې هم نه دلته بیا د منګل لپاره دا تړون رسمي دی یعنی منګل حقوقي نظام حکم دا کوي چې د افغانستان اجرایه قوه او د افغانستان مقننه قوه دا دواړه باید په دې کې مداخله ولري نو روس تل دې نه چې دا سند ولسمشر لاسلیک کی او یاد چاته اعتبار لیک ورکي هغه به طبیعي ده ولسی جرګې ته او بیا مشران جرګې ته ورځي لکه د قوانینو په شکل باندې په یو څه تفاوت سره نو دا به ورځي او دوی به هلته صلاحیت لري چې دا تصویب کی را دي کړي دا سند اوس فعلا د معلق امضا په حالت کې دی یعنې مذاکره چانو پاس کړی دی خو تر اوسه پورې هغه مسؤول او صلاحیت درونکو چارواکو لا تصمیم نه دی نیولی
سادات صاحب منم تاسو بیرته راګرځو میرمن کړو خیل کوی چې د افغان حکومت کومې غوښتنې چې وي هغه ستاسو په نظر په دې سند کې ځای شوی
څومره چې موږ معلومات درلوده یا څنګه چې د حکومت استازي د ولسی جرګې ته معلومات ورکړه دوی له خپل غوښتنه نسبتا راضی معلومیږي ځکه چې هر طرف کوشش کوي چې زیات ګټې ولري او یو کمتر مکلفیت په هر حال دوی له دغه سات څخه راضی معلومیږي
کړو خپل چې د مسودې په متن کې راغلي چې کچېره له 2014 کال څخه وروسته کوم هیواد په افغانستان باندې حمله کوي امریکا به د افغانستان څخه دفاع کوي کلک وضاحت ورکړي دغه حمله په څه معنی
په هر حال حکومت افغانستان خو څو موده مخکې چې موږ معلومات درلودو حکومت موږ معلومات ورکړو د هغوی وکړه غوښتنه همدا وه د حکومت افغانستان که چېرې افغانستان باندې حمله کیږي مالمدار د همسایه ملکونو له طرفه په اصطلاح یو نظامي یا مسله حمله کیږي د هغوی د ځواکونو له طرفه نو باید امریکایان باید افغانستان حکومت سره ودرېږي اما زه تر اوسه پورې مطمئنه نه یم چې په دې برخه کې به آیا حکومت امریکا به دغه ولاندیز د حکومت افغانستان منلوي ته کوم ځای چې زه خبرم
نو کچېرې دغه سند لازمی بڼه ولري نو هرو مرو به ورسره مني
کچېرې په دې باندې موافقه کړي بله
مننه پښتون صاحب دغه سند له توشيح کېدو وروسته د افغانستان ولسی جرګې او بیا مشران جرګې ته ځي کچېرې ملي شورا دغه سند په وړاندې مخالفت څرګند کړي نو دغه سند آینده تاسو څنګه ګورئ
دا هم مخکې ساده هم وفرمایل چې ملي شورا د تعدیل حق نه لري هغه ځینی مثلا په شندور باندې کې کوي مثلا د صدر چې په خپل رئیس جمهور شپم دغه
خپل اسپانتا ویل چې دغه سند بدلون او حتی ویل چې د تمدید ور دی او د افغانستان او د امریکا حکومتونو په سلام مشورې کول شي هغه تمدید کوي او حتی فسخ کوي
د تمدید پر حوال یو په کمیسون ته کل کیږي ورته ار کله چې دغه شایم ځښولو کمیسون بیا په ما کوشش کوي چې په دې کوم شان باید اول حتی بیک شي کوم شان د حق دولت ورکي دغه مسودات جوړ شوی ده د سند مثلا په دې کې څو نفر ناستي د افغانستان ولسم شر سره په بو کار په هم سره دی په امدا باندې کار کوي چې او دغه په ترتیب کې چاغه دی په پما کې د افغانستان ملي منافع ورکوي چې مثلا دغه شایلار شي ملي فرت الټرات نشي فکر نه کوم په خپل د ملي شورا اعضا امدا شان تکرار وايي چې کچېری د 2013 کال وروسته بهرنان د افغانستان نزي دي باید دلته یو تضمین پاد شي چې بیا لکه د تیرو بهرات پښان باید بیا په وسان کې هغه شان حالات باید په تکرار نشي. ا فکر نه کوم چې دې همدغه استراتیجی پیټرن سره څو مخالف اوسي.
پښتون صاحب دغه استراتیجیک سند له توشي کې دورسته ولسی جرګه بیا هم مشران جرګه ته ورځي. ساسو درې زیاده سناتورانو درې زبه د سند په وړاندې څوي.
خو ما مخکې هم وفرمایل چې کچېری په همدغه استراتیجیک په تړون کې د افغانستان منافع ورکوي ملي منافع ورکوي نو د افغانستان د استنا مجلس به هیر کله دېره درا ورنکی کچېری د دغشان په همدې اترون څور کېوي چې هغه د افغانستان لپاره نه نواکیز دي د افغانستان د آینده لپاره مزیر اوسیږي په دې بیا د مشران جرګې نوې تصمیم نسی.
مننه راځو سعادت صاحب. سعادت صاحب ولسمشر کرزی په وار وار دغه ټینګار وکړ چې دای له امریکا څخه غواړي چې په دغه سند کې د افغانستان سره خپل مرستې مشخصه کړي. اما له دې غوښتنو سره سره هم په دغه سند کې دومره راغلي چې امریکا بل افغانستان سره مرستې وکړي خو دغه مرستې مشخصه شوی نه دي. اساس په نظر د ولسمشر کرزی دغه غوښتنې ته په دغه سند کې ولې ځواب ورنکړل شو؟
خا مخکې دین لاندې یو یادونه کول غواړم. ما وویل چې دغه سند اوس د معلق امضا په حالت کې دی. معلق امضا هغه ته وایي په نړیوال حقوق کې کله چې مذاکره چیان خپل مذاکره فاینل کړي یعنې توافق پرې باندې وشي مرکچیان همدغه تاییدی خو صلاحیت لرونکي مقامات له لاسلیک کړي نه وي. په دې وخت کې سند د تعدیل وړ دی یعنې دواړه په موافقې پکې تغییر راوستل کېدای شي. کله چې اسناد توشیح سول بیا نو که یو خوا پکې لاس وهي اوتومات بل خوا هم هغه د هغوی د امضا یا د لاسلیک یا د تصویب مسله تر سوال لاندې ځي. هغه ته په کلماتو باندې محاسبه کیږي په حروفو باندې محاسبه کیږي نو دا کله چې توشیح کیږي لاسلیک کیږي بیا نو جرګه په هیڅ وجه په دې کې د تعدیل چانس نه لري یعنی ملي شورا په مجموع کې یا به تاییدی یا به ردی دا د دوی یوازینی خبره ده. ولسمشر په دې کې یو څه څه دلودل من مخکې د ازادي رادیو په باسنو کې اوریدونکو سره دا خبره مطرح کړې وسی د افغانستان دولت باید شاید هڅه دا وکړي او باید مو کیسه دا تړون د ساده اجرایی تړون نه یا د متحده ایالاتو اجرایی قوې نه چې د دې ته متحده ایالاتو نظام سره تړون وکړي دا ستراتیژیک مفهوم افاده کوي بیا او د افغانستان په نفع باندې هم دی. رئیس جمهور د دې ته سند په ډول باندې باس کړی په دې پېدې چې امریکایان دا ورسره نه مني نو هلته د مرستې مسله مطرح کړله. کچیرته یو سنت هم په دې سند کې ځای شوی وای چې امریکا مرسته کوي اوس خو مرسته ګونګ راغلی په دې حالت کې د متحده ایالاتو د اساسي قانون د حکم له مخې د سنا او د کانګرس مداخله پکې حتمی وه ځکه کچیرته دوی هغه مرسته وعده کوله هر نظام چې راته هر څوک چې راته د متحده ایالاتو په عادي بودجه کې به هر کال د افغانستان لپاره تصویب کېده د دې سند عیب بیا په دې برخه کې هم دادی یعنی هر کال باید د متحده ایالاتو اجرایه قوه افغانستان سره چې کومه مرسته کوي دا باید له سره جدا په بودجه کې ځای کی او دغه تصویب د کانګرس نه وغواړي. په هغه وخت کې دغه ضرورت نه و نو رئیس جمهور چې دا غوښتنه وکړه دا ونه منل شو. امریکایان ته څو دلیل درلود. اول دا چې شیکاګو کانفرنس ته وخت کم پاتې که چیرته دا سند دوی مرستې اندازه معلومه کړی وای د کانګرس او د سنا تصویب مسله مخکې کېدله چې هغه د شیکاګو تر کانفرنسه پورې مشکله وه ځکه افغانستان هم باید تصویب کړی وای هلته هم تصویب شوی دا زماني مسله وه. دوم امریکایان اوس د دې سند له مخې مکلف به دې نه دي چې موږ سره مالی مرسته وکړي یعنې زړه یې تیار څومره مرسته وکړه زړه یې وکړه کوي نه کړه.
سعادت صاحب وبخې تاسو ویل چې ولسی جرګه د حق نه لري چې په دغه سند کې تعدیل او یا هم بدلون راولي پس ولنو دا آپشن یا د اختیار ورکړي چې ولسی جرګه ته به دغه سند ځي
ځینو هیوادونو کې یا په نړیوال حقوق کې او باس د مشروط تصویب ورته وایي. مشروط تصویب کې معمولا دواړه خواوې د قرارداد یو ټکی پریدي وای کله که چیرته مقننه قوه و زمونږ موافق نه وي د سند سره اغوی هم د تعدیلاتو د راوستو حق لري هغه ته مشروط تصویب وای. من په خپل حقوقي نظام کې مشروط تصویب هیڅ نه لرو یعنی مقننه قوه زمونږ یا مطلق د دې درات او یا د تایید صلاحیت لري ځکه فکر وکړي دوی تعدیل راوسته د بنک حکومت مومانه. اما آل تاسو د متحده ایالاتو امضا څنګه کوي اغوی خو تاسو سره په وسانت کې توافق ته رسیدلی امغه کې خپل د منافع او انعکاس لیدلی تاسو تصویب سره موافق نه دي یعنی تاسو باید مذاکره بیا له سره شروع کړئ له صفر نه.
سعادت صاحب بخیا افغان حکومت په خپل دغه چلن سره د افغانستان ملي شورا سره چلن نه دی کړی.
نه نه دا د حقوقي نظام مسله ده اوس بودیجه ده بودیجه کې باوجود د داخلي مسله ده اوس بودیجه کې دوی وړاندیزونه شفایي لرلی شي، اما داسې نشي کولی چې د بودیجې یوه برخه تصویب کړي او برخه تصویب نه کړي. بودیجه به د کل په توګه یا به تصویبوي یا به یې ردوي، یعنی یو برخه یې نه. متحده ایالات په دې کې یو بله خبر هم لري، دغه د سند په ډول کې دوی کله چې هغه رسمي سند وي که فسخه کوي د الحق، بیا همغسې اجراات او شکلیات ایجاب کوي، یعنی کانګرس او د سنا مداخله یې. دغه سند چې ساده اجرایي دی، د دې اعتبار د رسمي سند سره هیڅ فرق نه لري. فرق یې په دې کې دی چې دوی بیا اسانه کولی شي دغه فسخه د الحق وغواړي او راتلونکي کې تنه اجرایه قوه په دې اړه تصمیم ونیسي. یعنی وخت کې موږ ضرورت دوی ته ولرو او دوی ونه غواړي موږ سره د اړیکو دوام ته او دوی اس مراجعونه کې خپل مقننه کوي.
کړو خیل صاحب کوی چې څومره د دې ویرشته چې د افغانستان ولسی جرګه دغه سند رد کړي.
زه امیدوارم چې او په دې باورم هم لرم چې حکومت افغانستان د افغانستان د ګټو په خاطر به دا سند د مزاکل لپاره به چمتو شوی او اته غوښتنه به هم کړې وي. نو په همدا شکل موږ په پارلمان کې هم موږ داسې وکیسبان لرو چې واقعا د افغانستان ملي ګټې یا د افغانستان بقا او ثبات له هر څه نه ډېره مهمه ده، او د دې لپاره به زیار باسي چې نور هم په دې باندې قانع کړي چې دې ته مثبت رایه ورکړي، د تایید رایه ورکړي. نو په هر حال 249 کسان چې په یو مجلس کې راټولېږي، په یو کوټه کې راټولېږي، مختلف نظریات لري. زه مطمئنم یو تعداد کسان په دقیقه چې د دې سره مخالف به وي، شاید هغه په مستقیم یا غیر مستقیم شکل باندې دې ته واداره شوي چې مثلا دې سند په وړاندې باندې مخالف نظر ورکړي.
او دغه مسله تاسو سره لمخ کې شریک شوه چې ولسی جرګه حق نه لري چې په دغه سند کې تعدیل او یا هم تمدید کړي دغه سند.
دغه مثلا په اساسي قانون کې دا واضح شوی چې مثلا هغه سندونه چې د ملي شورا دی هغه واضح شوی چې کوم حد پورې مثلا مداخله کوي شي نه شي کولای. په هر حال دې سلایت لري چې یا ټول ومن یا ټول رد
کړي.
اما حکومت افغانستان کولای شو چې مثلا د مخه په دې موارد کې دوی څخه نظر اخیسته و، نو بیا به د تایید مشکل به هم ډېر زیات نه درلود.
مننه راځي پښتون سپتا داسې اندېښنې شته چې د افغانستان په ملي شورا په ولسی جرګه او مشرانو جرګه کې د ګاونډي هیوادونو استخبارات شته او کېدای شي دغه سند په وړاندې خندونه راپورته کړي. اساس په نظر دغه خندونه د راپورته کولو څخه د ایران او پاکستان هدف څه کېدای شي پښتون سپ؟
دغه مسالم او وزیر خبره ده چې په ګاونډیانو باندې غواړي چې په افغانستان کې صلح او مسوبات وسیږي، افغانستان پرمختګ وکړي. ما محمود چې دلته اقتصادي جنگونه روان دي، ګاونډیان په غواړي چې همدغه شان ته افغانستان بې ثبات وسیږي، دوی په خپل ګټې بیا پټې وساتي او د مغنه استفاده وکړي.
نو افغان حکومت څه کول پکار دي چې دغه خندونه مخنیوي وکړي؟
خو فکر کوم چې په همدغه ستراتیژي درونکو باید دغه سیاسي چې کچېری څوک د افغانستان په کورنۍ چارې کې مداخله وکړي.
په خدمت هدف دا و چې مخکې دې چې دغه سند توشي شي، کدای سي په ولسی جرګه یا مشران جرګه کې ځینې مخالفتونه راپورته شي، دغه مخالفتونه د مخنیوي لپاره افغان حکومت باید څه وکړي؟
لکه مخکې چې هغه وویل په شین کې صاحب، فکر نه کوم دلته دې ردو دې ایتېد خبر اشته. غا فکر کوم چې اکثریت به هتایید کی او اوا څو چې دره درایور کوي د ایتید ولا غټون کی دي. ان شاء الله موږ په دې موافقه چې دغه استراتیژي اتنو برکه به هیڅ هن واکین شي.
سعادت صاحب، په دغه سند کې لکه څنګه چې مخکې تمه کېدل د امریکا د پوځي اډو یادونه نه ده شوه، تاسو په نظر ولې په دغه سند کې د پوځي اډو یادونه نه شوله؟
زه فکر کوم چې دغه مسله داخلي حساسیتونه هم درلوده، سیمه ایز حساسیتونه هم درلوده، او خپل د مذاکره چا نو یا مرکچانو ترمنځ هم په دې کې ځینې د سیم بحثونه ولکه د کپټلایزیشن یا د مسؤلیت خبره و. دغه ټول ستراتیژیک تړون د بنبست سره مخامخ و، بل ستراتیژیک تړون د سیو بستر شو د دې نورسته چې خپل د ستراتیژیک تړون د ملتونو یا د نظامونو هغه سرنوشت سره غوټه کول دي. اوس کېدای شي په دې منځ کې فرهنګي بحثونه وشي، امنیتي بحثونه وشي، اقتصادي بحثونه وشي، هر څه په دې کې کېدای شي. په دغه امنیتي برخه چې حساسه وه، داخلي حساسیتونه هم درلوده، خصوصا منطقوي حساسیتونه، ستراتیژیک تړون به یو رواني بستر اوار کړي، هم داخلي حساسیتونه د ګرافت ټیټوالي لپاره او هم د منطقوي حساسیتونه د ګرافت ټیټوالي لپاره. په دې چوکاټ کې به بیا دا په زمیمه کې د دوی دغه د اډو یا د امنیتي زمیمه بحث کړي، او زمیمه د حقوقي لحاظ عین د اصل معاهده یا د تړون اعتبار لري. یعنی په دې کوم خبره نشته. زه فکر کوم دا ښه اقدام و. یو کال کې به افغان دولت هم دا چانس او فرصت ولري چې په دې اړه ډیر دقیق فکر وکړي. مذاکره چان د دوه اړخونو باید په دې باره کې ډیر دقیق فکر وکړي چې هم داخلي حساسیتونه کم کړي، هم منطقوي حساسیتونه په دې باره کې هغه رقم ته باید تشدید سینوي. مهم فکتور فکر کوم په دې کې همدا و چې دغه ټکی کولای شو حتی استراتیجیک تړون سبوتاژ کی، یعنی د مذاکره پر مخ بیولې ننګولې وو. مهمه دلیل زه فکر کوم چې همدا وي.
سعادت صاحب، دغه سند د لس کلونو لپاره دی او په دغه سند کې همداشان د تعدیل، تمدید او فسخ یادونه شوې ده. دغه تعدیل، فسخ او یا هم تمدید په همدې لس کلونو کې هم امکان لري؟
کله چې لس کاله پوره کیږي دقیق، په دې تړون کې ځینې مسایل نور هم شته. په هرو شپږ میاشتو کې د دقیق نیم په جریان کې، که په کال کې په واشنگټن کې یا په متحده ایالاتو کې هلته یو هیات کینی، دا به یو کمیسیون په دې باندې دا بحث کوي چې د ستراتیژیک تړون څومره مسایل عملي شوي دي، یعنی د بررسۍ او د څېړنې یو کمیسیون به هلته وجود لري. لس کاله وروسته بیا هم د فسخ شرایط سخت کړي دي، زیق دي، یعنی مثلا دواړه باید موافق واوسیږي. اما زه خپله په دې باور یم چې دا تړون د دې تر څنګ چې ډېر کمالونه لري، یعنی زه په دې باور یم هر هیواد چې مذاکره کوي د هغه نړیوال حیثیت، اقتصادي، نظامي او څه په نظر کې نیول کیږي. نظر زمونږ او د متحده ایالاتو هغه د تناسب نشتون موږ په دې مذاکره کې ډېر بریالي یو، یعنی زمونږ مذاکره چانو ښه رول درلوده. خو بیا هم د افغانستان د ډیرو منافعو د تمثیل یا د انعکاس تر څنګ دا سند څو عیبونه لري. یو د دې سند د تړون دغه ډول دی، ما وویل کاشکې دا رسمي وای. بله مسله همدغه ده چې تاسو پرې بحث کوئ، یعنی لس کاله کې دا اوس ګاونډیو ته یا منطقې ته دا فرصت ورکوي، یا مخالفین دا روحیه اخلي چې لس کاله دوی په افغانستان کې چریکي جنګو ته یا نارامیو ته دوام ورکوي شي. بله مسله دا وه چې زه فکر کوم یو خبره پکې ګونګه پاتې، تیر وختونو کې موږ ځینې تړونونه درلوده، هغه ډېر بد و. مثلا د ایم ټي تړون چې د خارجي سرتیرو نه هر ډول قضایي و جزایی و مدني مسؤلیت اخلي، هغه تړونونو په باره کې د دې تړون هغه کمزور اثر چې باید هغه له منځه وړی او مکمل. کله چې موږ ستراتیژیک تړون وایو، هغه مفید تړونونه چې په د آخر وختو کې شوي دي، هغه باید د زمایمو توګه او پخواني باید ټول له منځه تللي وای. دا زه فکر کوم د دې تړون عیبونه دي. اما د دې ټولو سره سره هغه وضعیت چې موږ لرو، جغرافیوي موقعیت چې لرو، د ګاونډیو او د منطقې چې کوم سیاست زموږ په اړه دی، دا تړون یو ښه اقدام و. او د افغانستان دولت په دې اقدام سره وشو کولای د افغانستان راتلونکی او بقا تضمین
کړي. شمې پورز د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ولسی جرګه کې ویلي چې د دغه سند په توشه کېدو سره به په افغانستان کې روان ناامنۍ پای ته ورسیږي. ستاسو په نظر آیا د روانو ناامنۍ د لمنځه وړلو لپاره د دغه سند توشه کېدل یو ښه بدیل کېدای شي؟
زما باور خدا ده چې کله چې همدغه ناامنۍ ته پای ټکی کېښودل شي، په هغه شرط باندې چې واقعا متحده ایالات افغانستان سره خصوصا څومره کولای شي په منطقې کې هغه کسان چې د دغو مخالفه او گروپونو د تمویل او د تجهیز یا د ساتنې یا د هغوی د رالیږدلو دپاره د افغانستان لپاره چې دوی کې دخیل د هغو باندې کافي حکومت پاکستان او همدارنګه په نور مناطقو چې هغوی تمویلوي فشار راوړي، تر څو پورې په دغه مداخلې څخه لاس واخلي، نو زه مطمئن یم چې دا بې امنیتي به په افغانستان کې ختم شي. او که چیرې امریکا په دغو ګروپونو باندې کافي فشار رانه وړي، نو زه فکر کوم چې دوی به کوشش وکړي چې د مداخلې نور هم زیاتې کړي.
آیا تر اوسه پورې ستاسو په نظر امریکا ولې پر پاکستان یا په نورو ګاونډیو هیوادونو چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي فشار نه دراوړي؟
زه فکر کوم چې پاکستان یا نور هغه ملکونه چې په منطقه کې دي، او په هر حال امریکا خپل ځانګړي ګټې له دغه ممالکو سره لري او ځانګړي تړونونه لري. او همدارنګه باید وایم چې د منطقې سیاستمداران کافي له تجربې څخه برخوردار دي، او همدارنګه د دوی هغه سیاسي نظامونه یا احزاب دومره پیاوړ سوي سي په ډېر زرنګي باندې دوی کولای سي هغه کوم اتهامات چې په دوی دي لزان لري کې یا خپل ناتواني د مبارزې د دغه تورستی ګروپونو په وړاندې باندې وخت ته څو پر وکړای سي، هم خپل ځان باندې هغه سیاسي او نظامی اقتصادي فشار کم کړي د نړۍ خصوصا د امریکا، او همدارنګه د خپل هغه امنیتي نظام د پیاوړتیا په خاطر نورې مالی ګټې هم خصوصا امریکا څخه واخلي. نو دا د دوی هغه مهارت پورې اړه لري. همدارنګه کېدای شي امریکا به هم یو اندازه په دغه نامنه کې د بې تفاوت پاتې کېدلو په خاطر باندې مسؤلیت لري، ځکه چې کېدای شي چې ورته نورې لومړیتوبونه په منطقه کې موجود اوسې د موضوع ته ځانګړی توجه نه کړي، او یا داسې غوښتبه چې د همدغه پیمان د امضا په خاطر باندې همدغه حالت د منطقه را ورسي.
کړو خل سي مننه. مخکې هم یادونه وکړه د مسودې په متن کې راغلي چې کچېره په افغانستان باندې د کوم هیواد له خوا حمله کیږي، نو امریکا به افغانستان دفاع کوي. پښتون صاحب، کوی چې دغه مسله د سند دغه متن څومره کولای شي چې په افغانستان کې د ایران او پاکستان له مداخلې څخه مخنیوي وکړي؟
لکه څنګه چې ساده سیبو فرمایل چې د لپاره یو په کمیسیون هټکل شوی دی چې په کال کې به دوه جلسې کوي، پای مشه بعد او پاغه کوي، په کابل کې وي شپه مشه بعد بیا په واشنگټن کې وي دا به کې نه که چیرې هم دغه مترون خو پر مخ لاړل نو شاید دا زمي شانه هم سره زده یم شي که چیرې چا په افغانستان باندې حمله کوله شاید وایي چې امدا په تړون حق لري چې د افغانستان دفاع
وکړي. اې د امکان شته چې له 2013 کال وروسته کوم هیواد په افغانستان باندې مستقیما حمله وکړي؟
فکر نه کوم چې یو په څوک دی په افغانستان مستقیما مداخله وکړي. خو د افغانستان په تسهیلاتو باندې تیری اوس هم کېږي بیا هم کېږي. دي
نو دغه تیری چې اوس تاسو په نظر باندې یا پاکستان یا ایران د افغانستان په سرحدونو باندې تیری کوي، نو امریکا ولې اوس د دوی په وړاندې غبرګون نه کوي؟
فکر نه کوم چې دې تر اوسه پورې په افغانستان کې په قانوني بڼه اوسېږي. کومه چې سزا سبب وفرمیل دی ایم ټی کردا د یو یعنی خاص سره امده شوی وو، هغه د یو کور سره امده شوی وو. اوس به دغه افغان مشمله کېږي، دا به د ملي شورا نه هم په تیریږي. چیرې ملي شورا دوی ته اجازه ورکړله چې بیا تاسو کولی شئ چې د افغانستان د سرحداتو نه دفاع وکړي، بیا دوی کولی شي.
مننه د بحث وروستۍ شېبې دی سعادت صاحب، که تاسو ووایئ چې میرمن کړو خیل او همداشان پښتون صاحب ویلی چې که چیرې دغه سند ولسي جرګې ته راشي نو ولسي جرګه به یې تصویب کړي. د تصویب ډېر امکان شته. اساس په نظر د دې څومره ویره شته چې دغه سند سره مخالفتونه زیات شي، د ایران او پاکستان استخباراتي کړي چې په ملي شورا کې ستاسو په خبره دي هغه مخالفتونه وکړي او دغه سند د دې باعث شي چې تصویب نه شي او رد شي؟
زه داسې فکر کوم چې د سیمې نفوذ شته د افغانستان په نظام کې دقیق شته، یعنی په اجرایه قوه کې به هم وي او په مقننه قوه کې به هم وي. په دریمې نړۍ کې اکثر دا مشکل وي. یوازې دا خبره به د تړون په اړه نه، یو شمیر کسان داسې وکیلان به هم وي په سنا کې هم په ولسي جرګې کې هم، هغه به هیڅ سیمه ییز استخبارات سره تړلې نه وي، خو هغه مذهبي لحاظه به داسې یو تعبیر لري بلې اوسې امریکا په تړون کې لاسلیک کول به دوی مخامخ دوزخ ته بیایي. شاید هغوی هم مخالفت وکړي او طبیعي ده سیمه به په دې باره کې ډېره فعاله پاتې شي. اما د دې ټولو سره سره زه په دې باور یم ځکه تصمیمونه په مجالسو کې په اکثریت نیول کېږي، اکثریت به دا تصویب شي او فکر نه کوم څه مشکل.
ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه کړو خیل صاحب، تاسو په ولسي جرګه کې، په دغه جرګه کې د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتو موجودیت یا د ګاونډیو هیوادونو د جاسوسانو موجودیت چې نه غواړي افغانستان باثباته واوسي څومره محسوس دی؟
زه فکر نه کوم چې یو څوک مشخص کوم جاسوس په خپله ملي شورا کې ولري، لکن همیشه هغوی په ډېر غیر مستقیم ډول باندې حتی د مطبوعات لارنه یا د عوام و خلکو افکار دا رقم تنظیموي چې په وکیلانو باندې په دا شکل باندې فشار راځي چې د دې سره په تایید باندې مثبت رایه ورنکي. هغوی مختلف لارې مختلف میکانیزمونه انتخابي تاسو نه ګورې سره یو څوک دې ته وادروي چې راسي خپل ځان په افغانستان کې والوزي او خپل ځان مړ کړي. نو هغه غیر مستقیم په داسې د خلکو په افکارو په نظریاتو باندې خپل تاثیرات اچوي او دې ته هڅوي چې د دې په وړاندې منفي نظر ورکړي. اما دا نه مستقیم دی، هغوی مشهور وي، هغوی رالیږلي چې دا سند تایید دوا دارا دوا په هر سره مختلف یو غو خپل حال زل کوي او مختلف لارونه یعنی ګټ اخلي ته څو پوره
یعنی دغه موجودیت چې اوس په شورا کې د دې باعث کېدای شي چې افغانستان ته ګواخ رامنست کی.
ولې نه ځکه چې دلته حزبي سیستم باندې پارلمان جوړ شوی نه دی، یعنی هر څوک انفرادي خپل تصمیم نیسي، یو مشترک هدف لپاره ټول نه دی راغلي، هر څوک ځانګړي دریز او اهداف لري. نو دې خاطر یعنی د دې پراګندګي د افکارو ډیر خطر شته او ستونزې به دې وغواړي چې جوړې کړم. زه په دې باندې مطمئن یم چې موږ یو تعداد ډېر قوي او متحده وکیل صاحبان لرو چې په نور به تاثیر ګذاري ته څو پورې د سند د تایید رایه له هغه نه وخت پارلمان څخه.
ډېره مننه. زموږ د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسېد. له خپلو میلمنو د ولسي جرګې له غړي میرمن شنکۍ کړو خیل، د مشران جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون له مشر عارف الله پښتون او له حقوقي کارپوه عبدالستار ساده صاحب څخه ډېره مننه. موږ په دې بحث کې د حکومت د رسنیو مرکز ته هم بلنه ورکړې وه.